سلامونه اته بجشتوی دا سجرړو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم احمد شبریم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اسدیرړو ته وکړه هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند اختر را ورسته په کندهار کې دی او د وی ناروغي په سبب استراحت کوي د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابي تر رسول پورې به مخته ځي مهرابیان د هلمند او اوبو تړون پاړه پرون یو بیان ورکړ افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت د اوبو تړون ترجمان دی او د هغه تړون له مخې ایران خپل اوبه ترلاسه کوي په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ دا مرکزونه کورونیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدمتونو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسیږي IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و د پاکستان حکومت او پوز ویلې دي چې هغه کسان به په پوزي محکمو کې محاکمه شي چې تیره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوزي تأسیساتو او دولتي ملکیتونو حمله کړې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو خپلواکه اداره ده وایي چې د ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوزي محاکمو کې تحقیقات ونه شي بل لورته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره یا ISI تورنه کړې ده چې تیره اونۍ د ده تر نیولو وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او د اور اچولو په پیښو کې لاس درلود عمران خان ادعا کوي چې په دې برخه کې له ده سره شواهد شته یو شمیر ایرانی مظاهرچیان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنه ای د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوي دي دا کسان له جدي تورنو سره مخامخ دي د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې نن د کرکټ د زرغون جام پای لوبه ده دا د 500 ورونو مسابقه د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ د خوست په لوبغالي کې ترسره کیږي په دې ټورنمنټ کې چې نږدې درې اونۍ مخکې پیل شو د څلورو ټیمونو ترمنځ 12 مسابقې وشوې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دا سیالي د راتلونکي آسیایي او نړیوال جام لوبو د چمتووالي په هدف پیل کړي د هرات بایسکل ځغلوونکو ډله نن له کابل جلال آباد ته ځي دا وکسي زړاله له هرات په یولو سوروزو کې پرون کابل ته ورسیده د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وای چې د لوپاړو د افغانستان د مرکزی سړک ته جوړولو پیغام رسان سره لښتاوه او د دریم ځل د چپړتي اوجده لار سفر کوي د هرات بایسکل ځغلونې د ډاله بل ننګرهار بیرته د هرات پلور ستنه شي اوس د رټو په انټرنیټ کې پاسه jirado.com کې اوریدل شي په دې خبرونه کې طالبانو هغه وزیر رد کړی چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند اوبو حق دوی نه ترلاسه کوي موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي
د خبرونې لویه برخه مو ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې د سویډن دا سندرغاړي د یوروویژن د سیالۍ اتل شو په ازادي راډیوي مجله پروګرام کې نور مطالب وړاندې د خبرونې پترس کې تاسو ته معرفي کوو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا پر طرفه شوې دي خدای منلي چې په موقتی ډول د مولا محمد حسن اخوند په ځای د هغه مرستيال د صدارت چارې مخته وړي د 2020 کال د اگست په 19 مې چې کله طالبانو کابل ونیو څونه ورسته د مولا محمد حسن اخوند په مرشي نوې سرپرسته کابینه اعلان کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستی او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره د سه شنبې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
موقت امریت کې محترم رئیس الوزرا بعید قندهار رفته بودن.
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی وو او لږ څه ناروغ وو، نو ځکه یې غوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت یې خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی، بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوي عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوي کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دی. د مولوي کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اقیار افغان رسنیو له هغې ډلې پژواک آژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوي عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي کبیر د مقررۍ په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټولو وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرسته کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی، په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفي او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوي کبیر چې تازه د رئیس الوزرا د کفیل په توګه ټاکل شوی، د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزوا اتونبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوي کبیر له آغلي اتونبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوي کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانۍ دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوي غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوي کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. مولا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د سر ریاست محمد بن عبدالرحمن السانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلی د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ته ژمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران د ادعا بې بنسټه بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلې دي. صفی الله سنگزی او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابیت رسوله پورې به مختزي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړ. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابیت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړې هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبرې ایرانی رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغې خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړې ناسته کې خبرې وکړي. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي وو چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سیشن می پرز دا ادعا هم کړی چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق تجمن ده. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاد حسن کاظمی قومی چې څو واره د حقابې د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سیشن می پرز د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومی اوبو چې له افغانستان از مخاوري تر رسیدلی له 8 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا اوبو هم څو واره چې په نوبتوار شکل اوبو خوش شوی مکترا ورسیدي. د اوبو دغه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی.
چیزی که انجام
کازمی قومی ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب اوبو ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د ورستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوي ګامونه اخیستي څه نه دي ویلي. خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنوی ته ویلي چې د ایران حقابه تأمین شوې ده.
موږ د 1450 هجري لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابې ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هلمند د اوبو معاهده د 1450 کال په کب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډکال کې چې د هلمند د سیندیزی حوزي اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب تر رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرلپسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوې. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرلپسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادیږي.
ایرانی چارواکی وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر وصوله پورې بل د هڅو پوښانه شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینې په ځانګړې ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپو او د پانتون له استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیښلي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یوه هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري څو د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي. خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي د ستونزې حل نه دی. خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده، اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه ناڅه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودی. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي. خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اسونو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو سخ کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو. د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخ کال له پیل نه اوبه نه دی اړول شوی. نو دا په دې معنا دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې د طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند د معاهدې په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعب اوبه، حال دا چې دوی ادعا کوي څه باندې 800 میلیون مکعب اوبه متر مکعب اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي د صحیح نه دي، ځکه په د هلمند معاهدې مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي ایران هڅه کوي د غل جوړولو ځان پشاکړي چې تر اوسه دا کار هم کړی دی. دې علاقه دا دی چې کچیرته وبه بیا اندازه کول دوی ته ورشي نو دوی بیا ادا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار په وروستیو کلونو کې دا و چې تر څو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نه شول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلېږي ایرانی اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازه ګیری شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مدعی دی، خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر ویلي ډېره لږه پیمانه ښیي. اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډېر لوړ دی، ځکه سږ کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمه چا تر اوسه اوبه لري. یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي، نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقی دی.
د محمد عاصم مایار نظر مودر سره شریک کړ، د په جرمنی کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیستی ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم پدی خبرونه کی د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخی درې
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د مژمو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکړي اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمې ژغوي.
او له غزنی دا خبر لرو:
موږ په 412 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د 4 کال مخکې پښتو سندره بللې و.
Oh,
د دې سندرې په پیل کې انان سری استاد اول میر داسې معرفي کړی.
دا زمون زیبا وطن or in English this is our
ya pa english shuba atas mukhista hewat pa afghanistan ki wadir mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gari ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه ښکال د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنۍ سیالۍ کې 25 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل.
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یوه مننه ده. لا ټولو مننه. زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په اتیایمو میلادي کلونو کې د آیرلنډي سندرغاړي جاني لوګان په برخه شوی و. لورین وای
well, you know, 2012,
په 2012 کال کې هر څه ماته نو یو. زه یو ساده نجلۍ وم. زه نه پوهېدم چې څه ته تم وکړم. خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلې یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپرې شي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته و. شای شاوخوا لس سنتي دا وای
and I mean the performance in itself has all the elements
دا سندره ویل له اوبو پرته ټول شیان لري. خو به هم زه خولي کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډېر خوځېږم او دا انرژي ده چې ما ته پیدا کیږي. ما دا حرکات په نوکانو پیاوړي کړل نو تاسو د حرکات کتلی شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنۍ جایزه وګټله. موسیقی لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سودانی سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونې د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په امید درمان شهر کې چې د پلازمین خرطوم په شمال لویدیځ کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمۍ پر کور ولګېده او دای ووشله. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشټ پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 12 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي. په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پرې شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شې دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنی د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمی خبرندوی ټولنه د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېر لوی پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لاس سوه ټوکا چاپ شوی ده.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پړې ډېر وخت شو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. اخر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې شو وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه د پلاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1938 کال کې هم یو شمیر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 لومړي کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1943 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا بس د کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1978 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډه کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 115 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه لرله چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږه د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر که چه ده اغا برخه ده چه من کستون زلرو یعنی پا بلابلو بانو بانده زمونگ دیکوالو تعلیم نصاب پا کتابونو کلی کلی دی نو اغا برخه که چه موافقه و او شتا پا اغا هیت ده بحثه نو لانده کابل اغا ندی لیکل شوی یا درتا لست شوی نو یوازی دستون زلرون که برخه یا اغا چه تفاوت پا که موجود و اغا برخه یا داشته بیدی دا بیا په دغه لڅوات یا کې چې کله د نوی تعلیمي نصاب لیکل کېده او دغه بلابل متخصصین راټول شوي وو دغه د لپاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي البته له ومنه تر دولسم ټولګي پورې ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو هغه کې یو څه ستونزې وې لا اوس هم پاتې دي هغه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته هغه هم سموي همداسې
یو وروسته یو څه کار هم شوی دی لا نور کار ته هم ضرورت لري. تاسو به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی یعنی لږ تر لږه دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا په کې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي نو په هغه حساب باندې اگر چې لپاره موږ هغه لمړنۍ په تیر لس وخت یا کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي د نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې خو باید پکې بدلون راشي. نو زما څه فرض دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیش موري دي دا غټیر عاجل موضوعاتو چې باید راغلي وي. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخه د واحد نصاب چې زمونږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نخښه کړی وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی و زمونږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې. هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمینه کې د دې رسالې راوړې دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې ده هغه تطبیق د بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته. هغه خپل ځای دي یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب یو شمېر کلمات چې منل شوې دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی لکه اغزای ازغای او اغزای منل شوې ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوري را اوري کچرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امنا شي؟
نه په دغه برخه کې ښاکی البته مونږ ډیر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نوې تللي دي دی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې یا مثلا ډېر پوهانو په دې بس کو چې په اوستا کې دا اصل کې په دې بڼه راغلې ده په ګردودي شکل یا په لهجوي معیارونه کم دي نسبتا معیاري بڼه کمه ده ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګردودونو کې نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی په حوصله بحث شوی دی او اخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په اخر کې لنیک امرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په اخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلې دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټلیفون کې یا حذف شوې ده. دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه چې مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استاذ لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی، بلکې دا مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته. هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه په کې شته.
لیکن انزور صاحب وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ها، ستوندې په دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانه په دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دی ولیکل چې ودي کې شک شته. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی کنه، کمیس دلته مثلا البته په موږ سره د عربي ژبې د متخصصین په دې کې وو، اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې موږ ته مقدس دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه د پاتې شي په خپل ډول. مثلا په قران موږ په قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډیر ضرور نه ده چې حتمن دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوی دی.
نو په دې کې انزور سبو بخښ ډیر ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده؟
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوی ده، ځکه چې ما هغه کې نو د دې چې دا معلومات نه دي معلومات کنه، یعنی د دې لپاره چې یعنی زمونږ په دا سلسله کې موږ دا سره غلي ده چې باید په هغه باندې باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زمما په شمول ډیر خلکو هغه چې دا معنا کپ هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیک شي کفایت کوي، خو منل شوی باندې معنا شو ځکه دا معنی او معنا او معنا نو زمونږ ځینې په خوانې او په هانو ممدغه معنا باندې معنا کړي ودلته هم شولا په ټلیفون کې هم یو اول فکر راغلی دی، مثلا ټلیفون
بل
یعنی یو یې فکر راغلی د په منل شوی باندې کې، مګر دغه نه ده ټلی دوه یې غانې نه دی فکر راغلی. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو اول فکر مراد شوی دی ټلیفون د بلې دیر و الته بحث دا چې خپل ډیر خفيف هغه دی بابل دی چې کله کله ډیر نه تلفظ کې کله اوله یا کې چي دي.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به مفرد جوړش ساتو، مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې دا شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یادې مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی بیٹک ویلہ کنه او په جمع حالت کې هغه دوه څنګ په څنګ ټکی لري چې شوون کړي هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی راي
خو په شوون کیو کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکتود کې
نه دا اخر یې چې ما ارزته وو چې او اخر یې شتاره کنه خو شوون کوي به جمع شوون کړي راغلي دي او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته چې مثلا زه هم خیزنی سره زه په دا باندې ونه لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو باندې وټه کوم مثلا زه تاسو وایم ریښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بیا یعنی اوله یا ته حس شنو زکه چې ویل چې دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انانه کې هم بیا ډیره راغلې ده نو راځي چې هم دا ریښتیا په ریښتیا یا الف و دکو نسبت دی ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو ځکه د کې د ټول اجماع په هغه وخت کې چې کما زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وا د دې ټول اجماع پکې لازم او دغه اجماع په اساس باندې فیصله شوه
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسین صاحب وحید پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوي وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخسته وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا بیا به بحثونه پیروان وي
ولې نه کاش کې دا څه شوي به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او بیر جالب بحثونه وو پکې البته دا کښې مې دا خطر مګر نه دی شبه دا کار زه به هم وایم چې د لیکتود کتابم د تل لپاره تړلې نه دی بیا به بحثونه پکېږي دا غینه مخکې هم شوې دي رستم شوې دي د باندې د بحث زمینی شته دي مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دي چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیک دود ولرو یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګرځودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک باندې یو خو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګرځودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو دا بحث پرانیسته دی بیا به وکړو خو په دغه امید باید وکړو په دغه نیت باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کړو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او امانه پرې
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې د لومړی ټولګیو لپاره شای دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه شکاره واول ولري لکه د بابا او پښو کلمات وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شغ نه لري لکه زال زی زوات زوی بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر ازادي رادیو مجله په خپل ژغ لورولای دی
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندري د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په ساره کې د شپېلې په جبه د سوز نغمه ژغوي د زنجیرونو د هر شرنګ سره رشمین پښې د یوې ساه خوږیږي. وایي مین آدم یو وخت ګناه کړې وه، اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د زنجیرونو شرنګ ته د ناچارۍ نڅیږي. اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي، خوږه ترشا تو نرمه نرمه د وریښمو په څیر. څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې په بڼ کې ونې د مڼو ناروغي سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تو پر خپل ځان تېروي. د مڼو ښکلو حافظو کې د نکهت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي. مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي، تنې بلار بسي د څانګو ښکلي ښکلي ماشومان راوړي. کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلي شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي، خوب د مڼو وویني. شونډې غوټې غوټې کړي بیا د حجاب راغوځي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي. کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش سرلی راشین سي.
لا اخله ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي آبدی رغول کیشي. چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي، خو وای کده تاریخي آبدی رغول کیشي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. نورحال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي. دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجا کړه اعلان شي څه پروژه دي نیولې چې هغه اولویت به هغه څو ورکو چې هغه خدای نه سړي رغته نږدې وي. او نور موږ د خارجي موسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه داسې دي د خارجي دنیا هم داسې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلې خیرخوازیا ته وی هڅه کوي چې له هرې لارې وی ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دوی په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه بایسته استه دغه څو کلونو مشاهدان چې یو په یو څوک څوک نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي، نو غزنې به هم هغه کوم ویار چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کیږي، باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی، دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2013 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو، هلته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه، یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د جینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر سو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو درغې دوښمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تن سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي شار او په شار کې له جنو تاریخي سیمو او ابيدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تن سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړي او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو، او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سږ کال شمیر زیات دی.
پر اوسه کال په 1401 مریز کال کې 16 کسه بهرنیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي، دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ لا ورځی بلی ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. شاغلی خانی خیل زیاتوی د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نوري مانوي ګټي هم لري.
نو د غزنی لا تاریخ سره، د غزنی لا تاریخي سیمو څخه او د غزنی لا جغرافي او مدنیت سره سی وخت کې په دې سیمه کې بی مثاله وو، یو رښتینی تصویر لزان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری ستا په بل تم دومره غم جن
ملک ملا اے لتا سے تم رگیلا
لمن یما چې حد نه لري لتا سي تمره کې